افتشام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند و حالا هم برنامه بعدی رادیو آزادی آغاز میشود که صفی الله استانگزی میزبان آن است. صفی الله خوش آمدین به استیدیو.
دیره من نکم سید سمی عباس تری مشه. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضاریږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تېره یکشنبه د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا او طالبانو خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي د کابل پلی خمری او پلی خمری مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. خو درار څخه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې ور احضار کړی څو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د ده د نهو میاشتو د خبرو پوښتنې ترې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالر مرسته وکړه او د افغانستان، بنگلادش، سریلانکا د درې اړخیز کرکټ لوبي به سر له ننه پیلېږي. د هماري چې اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګڼي دي هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو خبرې له طالبانو سره د دغه هیواد ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره اونۍ پای ته رسېدلې اعلان کړې. ښاغلي ترامپ د امریکا او طالبانو خبرې لغوه کړې او همدارنګه د طالبانو له مشرانو سره د امریکا په کیمپ ډیوډ کې هم خپله لیدنه لغوه اعلان کړله. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې خاص استازی زلمی خلیلزاد پوره 9 میاشتې د قطر پلازمینه دوحه کې 9 دور له طالبانو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې مذاکرات مخته یوړل. د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د ناستو په اړه باندې د وضاحت لپاره د 2 وار مخکې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی وو او خو د نو ورغله. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړیو ویلي دي چې د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې دوی ته ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. جزئیات به وروسته درته خبرو کړو. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر هم تایید کړه چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازدیګر په هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والي ویاندوی محیب الله شریف زوی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلي کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي.
محمود د امنیت چورګون په وینا شپږ سوال طالبان وژل شوي دي چې د دوی مشهور مولوی عبدالله، مولوی نبی او مولوی اجمل د دوی مشهور سرګروپان او قوماندانان دي چې د مولوی عبدالله د وسوال طالبان مخکینی ولسوال هم وو. داسې کلمات جوړل شوي دي د دوی شمېر وسلې مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید په داسې مهال وشو چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سرو زرو بیه پکې لوړ ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق ورول کیږي. هندي رسنوی د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیز سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنگلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا کې د دغو درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې هم د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشنبې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنگلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبري اوریدي. پرون پولیټیکو خبرونه د امریکا د حکومت د درې پخواني چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونه د راپور خبریدو څو شیبې وروسته خپور شو دا ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړی ده. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره ځنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخته اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده چې په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوریپال استازي پر ولسمشر ټرمپ د دغو پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس خوا دغه مرسته تصویب کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پیسو یا انټرپول په بخښنه سره موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخوانی چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بېدرکه شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخروا چې پرون په یو خبري غونډه کې خبرې کولې په دې اړه څه ونه ویل چې انټرپول څخه یې کلک کله دا غوښتنه کړې. خو یادونه وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د کانګرس لخوا احضار شوی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د خپلو فعالیتونو په اړه باندې وضاحت ورکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته غوښتل کیږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره یک شنبه له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. د بغلان چارواکی وی چې د بغلان مزار او د بغلان کابل لوی لارې د ترافیکو په مخ پرانیسته ده.
عملیات د ساعت کې لګای له دوشي از دو طرف هم از طرف دوشي هم از طرف پلخومی تمام کماندو و پولیس حضور داشتن عملیات آغاز کردیم. رهبری ترافیک باشد. ما فعلا پوسته بندی داریم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د موقت حکومت د پلویانو پر ضد یو ځل بیا پرون په یو کمپاینی غونډه کې څرګندونې وکړي.
د موقت حکومت ارزو به پورته ویږي. دا خاوره نظام لري. سوله غواړي. انتخابات شرط دی چې واک راکړي.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره چې نیمه نړۍ ده هغه به تاسو ته خبر کړو. ازادي راديو ته غواګیاست ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنی څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس لخوا احضار شوی دی څو د کانګرس مینانو پښتنو ته ځواب ووي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه پرون د خلیلزاد احضاریه صادر کړی ده. تمه ده چې خلیلزاد د احضاریه نیټه د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي اونۍ ټاکل شوی او له هغه وختل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د کانګرس ته ورشي او د دغه کمیټې پښتنو ته د ځواب ووایي. د دغه کمیټې یو غړي ویلي و چې دوی د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې له پوره وضاحت نه دی خبر او د دغه خبره چې له دغو مسایلو ستړي شوی دي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره خبرې پایته رسیدلی اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د دغه تازه غوښتنې په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت د بهرنیو د دغه وزارت ویان دی مورګان اورتاګس پرون په یو خبری غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې زیاتې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هدف لا هم په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ده اغلی مورګان وایي
امباسډر خلیلزاد از هیر ان واشنگتن اند
سفیر خلیلزاد دلته په واشنگتن کې دی او د هغه څه په اړه باندې به ځواب ووي چې دلته دی. فکر کوم چې موږ په تیر کې چې صدر لودل او په مخ روانو او په اړه باندې نه همیاشتې مذاکرې هم وشوي، ښایي یو کال موږ لدې ځای ډېرې زیاتې خبرې وکړي. او لکه څنګه چې ولسمشر په خپل کمپاین کې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د هغه هدف د سولې ته رسیدل او زموږ د اساکرو رایستل دي، او فکر کوم چې د ولسمشر هدف لا هم په خپل ځای پاتې دی. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیر کال راهیسې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې نه داور خبري وکړي. د دوی خبري په نهم دور سره پای ته ورسېدلې. خغلی خلیلزاد او طالبانو په دغه د نهم دور په پای کې د یو احتمالي هوکړه لیک په اړه هم موافقه وکړه، خو هغه موافقه چې تر سره نشوله او لاسلیک نشو. افغان ولسمشر هم دغه موافقه لیدلې و. د همدغه موافقه د متن ته د رسیدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبرې لغو کړې، او همدارنګه له طالبانو سره او د هغوی له مشرانو همدارنګه له افغان ولسمشر سره په کیمپ ډیوډ کې خپل پلان شوی لیدنه لغوه اعلان کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو خبرو کې وویل چې دی به د امریکا متحده ایالاتونو پوځونو ته امر وکړي چې په طالبانو باندې بریدونه لا زیات کړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلیخمري او پلیخمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. دا لارې وروسته له دې بندې شوې چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لارې په دواړو خواوو کې زرګونه مسافر د لارې د بندیدو په خاطر یوولس ورځې منتظر پاتې شول. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لارې له یوولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لارې د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتي ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تېره شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل دا عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دواړو خواوو، هم د دوشي له خوا او هم د پلخمري له لوري وکړل. د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف دوی لوی لارې د ترافیکو پر مخ پرانستی، پوستی جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي.
تنان آزاد عزیز مسیر عبور کنند.
شغل بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لرکی لستن وصلوال طالبان ده پلخمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او پینزل اسنور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو تر دیدمه پا بغلان که ده خپلو کسانو ده مرجوب رو پا عرصن دی ویلی. ده پلخمری کابل او پلخمری مزار شریف لوی لاری یوولس روزی وراندی پر پلخمری شار ده طالبانو له حملو روست بندی شوی. ده ده لاری مسافر رو پا ده خاطر چه ده دوغو لارو پا دوارو خواهو که بند پاته شوی بو دیر شکایت درلود. تو تنو ده لاری تر پرانیستل کی دو مخ کی آزادی رادیو تا بویل
همین چه خواستیم رو بند است کسی خودم نداره نشیدنیم نداره
رسول الله کابل نمی زنگ و حلای قندوز لاره پا برا کتاب سده مشکلو هم یو افته که لاره بند از مسافرین تک را تک نشی که ولی
ده بغلان ده امنی قماندانه مسئولان وی لده ایستبه ده پلو خمری قندوز ده لوی لاره پوشدو که ده امنیتی گواشونو ده ختمه و لپاره اقدامات پیل کری. ده افغانستان په یو شمیر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اورزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والی ویندوی عارف نوری په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود و خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو صاحب قسیمو که حال تا اوز مشکلی تولید توگه بانده دفع شوی ولی وصلوال طالبان کراوزی هم اغا دی مقور و لسوالی دلالم پساها کری چه وقت نا وقت تل تراوزی لمرس خاخازی که یا مزین موتر تراشی لاس پوری که چه ترسنگ هم دی غزنی پکتیکالو یلا را دا چه متاسفانه ورم کال وصلوالو 15 کلومیتر دا پوخ سڑک و بش پر دول بانده ویجار که و دی دوارو نورو سیدون که تی و څنګه وکړ چې په دغه لار باندې تګ راتګونه کې کله چې ملکی خلکو په دغه لار باندې تګ راتګ مو کوي عام د ملکی وګړو په نشه کړل شي متاسفانه ځینې په شایدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړي په دغه عمومي لار باندې
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبدالله موهب پرون د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ ته تللی و. دغه ولسوالۍ پخوا څو کاله د طالبانو په لاس کې وه او بیرته افغان ځواکونو ترې ونیوله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي موهب وویل چې د غزنی په څیر به په ځینو نورو سیمو کې هم له وسلوالو مخالفینو هغه سیمې ونیسي چې د هغوی په واک کې دي. په دې اړه حبیب تاثیر یو رپورټ له غزنی رالیږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله موهب وایي په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وایي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګه به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلي موهب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل موخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیزې کړو.
عمری نه دا نیولې چې بیا دې دشمن نه ونیسي. هدف مو دا دی چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کړو. د دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. د دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولېږو. دا جنگ خارجي جنگ دی. دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجیران چې خپل ځانونه خرڅ کړي دي او غواړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کړي باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپله مټه ساتلی دی.
حمدالله موهب دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو ولسي غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوي په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو تر څنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري و.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب د دب خبره ګورته یوسي. ښاغلی غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې دا خبرې کولې. هغه ویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. خو د ښاغلی غنی د انتخاباتي ټیم مرستیال امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د احمد زیو د قوم پیوی غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ او خپل ملاتړ له دغه ټیم نه اعلان کړو ویل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. ښاغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمد زیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري، سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي. بیا غواړی چې 250 نفره لیگل یا مذاکرات لیگل نہ تسلیم گو.
د ښاغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته ویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
ډېر په ویار ویلی سم لومړی ځل چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو، په مذاکرات هم ګټو، دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سوله معنی او ځن نه یو، بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه.
په دغه راټولېدنه کې د دولت جوړونکو ټیم په ملاتړ د احمد زیو قومي مشرانو ویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خو دوی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتل تر لاندې د میورسته بعد افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې واوري. فوربس پرونی د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ رسپانې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقاله لیکلي. فوربس لیکلي د بالانس انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالر لګښت کړی. خبرونه لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2019 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 102 میلیارد ډالر پرې لګیدلی. په دغه کال کې څه باندې 4900 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنې لګښتې 250 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلي دي ټول ټال 115000 امریکایي سرتیرو په دوره‌ای شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو له مخې څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي، څه باندې 40000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. په دوام کې راغلي امریکایي سرتیري آن 15 نوبته هم په دوره‌ای شکل په افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه له پایته رسیدو هیڅ خبر نشته. اوپن دیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورستیو لوړو ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو پخوانی امریکایي پوځي او تاریخ پوه اندریو باسیویچ لیکلی. په مقاله کې راغلی که په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، دیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقاله لیکوال له ویتنام د امریکا وتل له اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع دلکړی او پامې ډېری واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر یکشنبې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نږدې یو کال خبري لغوه کړې. هغه چې تموا په کیمپ ډیوډ کې له طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو او دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کېدونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورښکاره کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته لاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاریو او د ایران پر ګواښونو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوچی په ښار کې سره ولیدل. جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتنیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتنیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګای شویګو سره ولیدل. د روسی رسنیو د راپور پر اساس نتنیاهو او شویګو په خپلو نیوی دقیقی خبرو کې پر امنیتی مسئلو او پر سوریه د دواړو هیوادونو د پوځي میکانیزم پر شی هم ژغی تمرکز وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکي اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتنیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسی پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یو میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
زه شم تل حد داوري د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده. ورور لاره کجه کې پولیس والی کې وځ دا سلام نو خدا و یو لاس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا وسو دي خیا غا کارم پرې سي دی د پاجا ته جوړ کړی دا تاسو ته مې هله دا لیک نو راواز ګلپور مقامات ورسو مننه د ازادي راځو ته السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه کاري سره په تماس کې چې په افغانستان کې دا څنګه ممکن نه کنا چې روان دي فیسبوک روان دي تر شان دي کارونه اخیستل کیږي یا کرول کیږي یا ترول کیږي. هغه کارونه به مخکې موږ په 500 افغانۍ اخیستلې پوره 500 افغانۍ به موږ لاره کولې. اوس د دولت چې زموږ 15 افغانۍ کارکړي موږ ته 500 ولې پاتې کیږي. همدارنګه موږ په 500 افغانۍ باندې 500 انډیان اخیستلې اوس هغه کې لسمه انډیز موږ شرکتونه ولا اخلي. په پاکستان کې لږ دي انټرنټ ورته په 200 پاکستاني کلدارو باندې. ایران کې لږ دي انټرنټ ورته په 30 تومن چې یو څلته افغانانو سره سمون خوري. همدارنګه هندستان کې لږ دي انټرنټ ورته په 40 روپو باندې چې د 40 افغانانو سره سمون خوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتره روان دي دا په یو ځکه چې نشته دي دمره وخت چې موږ ګرځو چې اگر نه په دې انټرنټونو باندې دي
دلار کندهار خبری کوم چورو ریسکاتر راځي د چاو په سبا د رسمت تر پوسټي پری دغه سړک غمو ولې نه خوري چې زړه وایي په محترم سره تاسو خبرې شوې کتي چې تاسو راوځي دغه سړک وګوري چې دغه سړک به شي وځه خراب ته ډوري دي د بډې په کارني د پوسټي پرور وره ورځ انسانان د خوځي د انسانانو ګرځم جوړ کړل ولکه د جنا د کړي چې یو خاص په ګنج ولاړ دي د سړک په ځای باندې څنګه خلک خلک راځي تاسو راځي ګوري او په بل خوا باندې هغه ګوري جغل او خښتو ګچ دا شان خرڅي دي دکانداري خلک خلاص کړي دي دا معلومات کوي چې دا وروره کوم ساعت چې پر کار چا مربوط دی دا پیسې چې څو کاسې دا سوال دی چې سره وو چې دا د سړک په اړه چې شروع دا سړک کار دې ته یې شروع کړو دا مشکل ده حل کړئ نور مو خنمو کوم السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته غواګاست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صفه او 15.15 باندې خبرونه کوي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاند خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمای خلیلزاد احضار کړی او غواړي پښتنې تری وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبه ته پلان شوی. د استاد جرګې د بهرنیو د چارو کمیټې رئیس لیټ انجل پرونو ویل د ټرمپ ادارې زلمای خلیلزاد نه دی پریښی چې د امریکا استادو ته توضیحات ورکړي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمای خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته اظهار شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 شنبه د سپتمبر په 10 له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړی. همدارنګه له طالبانو او افغان ولسمشر سره خپله یوه لیدنه لغوه کړه. امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټوټر پاڼه اعلان کړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یو هوایي برید کې لک تر لګ شپاړس طالبان وژل شوي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولی. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینی مانی خبرې اوریدي او د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ. اوس هم دوه نیوز پروګرامونه، لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د کور کلی پروګرام واوري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د خزو شخصي ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي. دې کار خزو ته کومې ستونزې راولاړې کړي؟ هغه کسان چې د خزو شخصي ویډیوګانې او انځورونه خپروي قانوني پاړه څه حکم کوي او څنګه کېدلای شي دا ویډیوګانې له ټولنیزو پاڼو پاک شي؟
کله چې کوټه مې ورور بیا دومره وایلم په ځای
نه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم دی، جفا ده.
چیرته د یو چا شخصي ویډیوي ډایرکټ لغوي مغه ویډیو باندې رپورت کوي؟
په 1918 ماده کې او 1919 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدل.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی، ورته غوښ شي.
د هر چا ژوند له خوږو او ترخو خاطرو څخه ډک دی، خو کله کله ځینې خوږې خاطرې په لوی خطر او سرخوږی بدل شي. په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي. که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي، خو دلته تابو ګڼل کیږي. او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو، نو سم د واره ښځې له توهین، تحقیر، وهلو، ټکولو طلاق او ان وژلو سره مخ کیږي. څلیرویشت کلنه پیغله چې مونږ یې د فرزانې په مستعار نوم یادوو وایي دوه کاله کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وایي د تره زوی واده یې و، زخته خوشاله وه. په واده کې یې نڅا وکړه، خو دې نڅا یې ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانې په خبره کومه ویډیو چې یې د عمه لور د دې د نڅېدو له جریانه اخیستې وروسته دومره نشر شوه چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده و، په هغه کې زه ګډېدلی وم. بیا د عمه لور مې پټه د ما نه ویډیو اخیسته وه خپل تلیفون کې. بیا هغه تلیفون نه یې ورور خپل تلیفون ته لیږلې وه. بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار وه، بیا یې دومره وویلم پوزه یې راماته کړه او دا چاپ مې چې د پوزې دی دا د موږ وخت نه دی. بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کوم، دی د موږ نوم بد کړی دی. زه تی مور مې زه بل کوټې ته بوتلم، هلته تینه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي، خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې ولیدو ته مې راغلې وه، هغو راته ویل چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لیار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل لیدو ځای نه راوباسي. وایي چې تا مړه کوي که ته وس لیدو ځای نه راوم، زه هغوی چې دی تا پسې دي. دلته کیسته بېګاه ناسته وم، یوې خوا ته ژاړم بلې خوا ته ژاړم، هېڅ لیار نه لرم چې لیدو ځای نه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوې، بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بی بی جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډېرو سختیو او غمونو سره مخ شوې، خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی، بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بی بی جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
دا پورته چې تللې وه ژړل مې داسې زه لیرې هلته ناسته وم، نو دا یې راغلې زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې. بیا تلیفون ما خور راته کړی و، په پښتو مې ته خبرې کړې، هغه هم اچولی و راغلې په دا ده. دا نو خلکو ټولو لیدلې، دوست مې هم لیدلې، دښمن مې هم لیدلې. لاړم پورته مال پلی از خدای، زه خو غم ډېر لرم، زه خو غم زه ډېره خمدېده. دغه ونې ته سې چاپ کړم
مدنی فعاله شریفه زرمتی وایي معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې موږ تاسو پکې ژوند کوو، بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستر جفا، دومره لوی خیانت سې کیږي چې د یوې بلې خور دپاره خنډونه جوړوي، د هغې ژوند تبا کوي، هغه د طلاق سره مخامخ کوي، هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډېر لوی ظلم د جفا ده، خو هر مېرمن باید داسې فکر وکړي، هر پیغله نجلۍ باید داسې فکر وکړي که چیرې زه د یوې بلې مېرمنې په وړاندې د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کوم، د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحانی وایي که دا حالت کنټرول نشي ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په نجلۍ منفي اغېز لودی شي، بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې د دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده ممکن مخکې له دې نه ډېره آرامه کورنۍ وي، خو وروسته